واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا د سنا مجلس د ولسمشر ترامپ لخوا عربي متحدو اماراتو ته د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅولو تړونونه تایید کړي. په دغه تړونونو کې یو یې عربي متحده اماراتو ته د F-15 ډول جنگي الوتکو او دویم یې دغه هیواد ته د ډرون الوتکو د خرڅلاو په اړه. له دې وړاندې ولسمشر ترامپ په سنا کې د دغه تړونونو د رد کېدو په صورت کې د خپل ویټو حق د کارولو خبرداري ورکړې. د اسوشیټډ پریس د خبر لمخې دا د امریکا په منځګړتوب د اماراتو او اسرایلو ترمنځ د هغه تړون چې لمخې د اسرایلو او عربي متحدو اماراتو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې رامنځته شوي وي یوه برخه ده. د امریکا او عربي متحدو اماراتو ترمنځ د وسلو په دې تړونونو سره به په منځني ختیځ کې له اسرایلو وروسته عربي متحده اماراتونه دویم هیواد وی چې د امریکا پر مختللي جنگي الوتکې به ترلاسه کړي. ناتو پر افغان حکومت او طالبانو په افغانستان کې د ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غږ کړی دی. دغه سازمان له دواړو اړخونو غوښتي چې هر اړخیزه او دایمي اوربند له لارې د یو داسې افغانستان په خاطر چې هم له ځانه او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ووسي مذاکره وکړي. دغه سازمان تور لګولی چې په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا تاوتریخوالی د سولې بهیر ته زیان اړوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه وروستنی توافق او د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بللي او هغه استایلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د وسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانیستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین ډول خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنی ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري. غنی زیاته کړه چې د اوسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ او ترانسپورټ ټولو ګټوره اغیزناکه او ارزانه لار ده. تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمیختي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ راوارد شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې په دې هیواد کې څه باندې 92,000 ولسي افغانان د جګړې قرباني شوي دي. د دې کمیسون ویان زوی فرهنګ رسنوی ته وویل په دې کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي او څه باندې 16,000 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي دوی توانېدلي چې همدومره کسان ثبت کړي او په دې باور دي چې د قربانیانو شمېر تر دې لا د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په داسې حال کې دا شمیرې ورکوي چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د بشري حقونو نړیواله ورځ د یو شعار په ټاکلو لمانځي. سګنې شعار یې له کرونا وبا خرغېدنه او د مبارزې لپاره بیا ځان چمتو کول دي. ملګری ملتونه وایي ډېرېدونکې بېوزلي، زیاتېدونکو نابرابریو، سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو په خوندیتوب کې تشو د کرونا وبا له کبله پیدا شوی کړکېچ لا پسې ډېر کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او اورزلا فن در لاین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ ډوډۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. میرمن فن در لاین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لورو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي د دواړو لورو مرکچیان به د ډیسمبر تر 14 پورې یوې هوکړې ته سره ورسي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې ډیسمبر میاشتې په وروستنۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان واوړي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په افغانستان کې 13 تنه د کرونا وایروس له امله مړه شوي او 214 تنه ورباندې تازه اخته شوي دي. د تازه پیښو په سبب سره په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله د مړو شوي کسانو رسمي شمېر 1909 ته پورته شو. همداشان د روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته شویو کسانو رسمي شمېره 8,00003 ته رسېدلې ده. بل خو د امریکا په متحده ایالاتو کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایروس له عمله له 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل. په متحده ایالاتونو کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونه او د مړو شمیر نږدې 3 لک ته رسیدلی دی. د ښار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی. د امنیه قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازیګر تعلقانو ته په لار او چې برید پرې وشو. اسیر وای دغه برید کې ولسوال یو ساتون کې هم وژل شوی او دوه نور ساتون کې ټپیان شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې دغه پیښه مسولیت نه دی اخیست. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې ورستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي. په ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله مایون نن سهار خپل دفتر ته د تلو پر مهال ووژل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي د رسنیو سره خبرو کې وویل ملاله مایون د ښار د عربانو ګولایي سیمه کې له کوره دفتر ته تله چې ووژل شوه. د نوموړي په خبره ملاله مایون پر خبریالۍ سربیره مدني فعاله هم وه. ملاله مایون د کرکټ مبصره هم وه او د افغان کرکټ لوبډلې پر سیالیو به یې تبصرې کوي. روسنۍ خبر داده چې په کابل کې نن د نجونو باسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایان محمد عارف پایمان نن رسنوي ته وویل چې په یادو سیالیو کې ولوب ډلو ګډون کړي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي او غوره لوبغاړي به د کابل د نجونو د باسکټبال لوبډلې ته غوره شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې درکړل.
خبرونه مو
د
امریکا
جغ آشنا
رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی به دا راپورټ راوخو چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونو موافقه کړې ده چې په پوره اخلاص او پاخه عزم به د سولې مذاکرات مخ په وړاندې بیایي. راز به پچ ساتي نه به افشا کوي. د اسلامي شریعت د احکامو تعریف په باب اختلافات ګډ کاري کمیټې ته د وضاحت او تفسیر په منظور وړاندې کوي. د اسلام آباد څخه په دې اړه د امریکا ژغ د خبريالي عائشې تنظیم د اختصاصي رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلوي.
د دوړو خو مذاکراتي هیئتونو د مذاکراتو د ایجنډا د طرز عمل په مقدمه کې د خبراتور لپاره څلور اصل قبول کړی دي. یو اصل هغه توافق نامه ده چې سکل د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فروری په 8مه په دوحه کې لاسلیک کړی و. با خبرو سچینو امریکا غوښتنه ویلې دي چې د افغانستان حکومتي هیئت د مذاکراتو د ایجنډا په مقدمه کې د دې توافقنامې د شاملولو کلک مخالفت کړی و. دویمه موضوع د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوی توافقنامه کې له افغانستان نه د ټولو خارجي عسکرو د وتلو لپاره د خاصې نیټې د ټاکلو او د طالبانو د ټولو قیدانو د خوشی کولو موضوع و. طالبانو په وسط کې متحده ایالات ته په دې اړه تضمین ورکړی چې د القاعده په شمول له ټولو توندو ډلو سره خپل اړیکې قطع کوي. با خبرې سرچینې وایي چې د افغانستان د حکومت هیئت د سخت اعتراض باوجود د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه د مذاکراتو په ایجنډا کې شامل شو. خودري اضافي پرنسيبونه پر علاوه شو چې ټول فوکس د وی پایدارې سولې پر غوښتنه باندې متمرکز وو. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونو په دې اړه هم موافقه تر رسیدلې دي چې د مذاکراتو او خبراتورو په دوران کې د دوړو هیئتونو غړي څه څه کولای شي او څه نشي کولای. کوم مسایل د ایجنډا برخه ګرځېدای شي او کوم نشي. دوړو په دې موافقه کړي چې د مذاکراتو په ایجنډا کې به هیڅ قسم داسې موضوع نه شاملېږي چې د اسلام د مقدس دین او یا د هیواد د ګټو په خلاف وي. با خبرې سرچینې وایي چې په پیل کې د طالبانو مذاکراتي هیئت چې د مذاکراتو د اساس په توګه د حنفي فقه ومنل شي، خو د حکومت مذاکراتي هیئت د دغه وړاندیز کلک مخالفت وکړ او ویل چې د مذهبي مسایلو په اړه باید د شیعاګانو په شمول نور خواوې هم په پام کې ونیول شي. دواړو خواوو په دې باب هم موافقه کړې که د مذاکراتو په دوران کې د اسلامي شریعت د احکامو د تعریف او تعبیر په اړه اختلافات رامنځته شو، د حل لپاره به یې ګډې کاري غونډې ته راځي کوي. دا موضوع د مذاکراتو د طرز العمل په ایجنډا کې شامل شو. با خبرو سرچینو امریکا غوښتنه ویلي په کومو یو شتو ټکو باندې چې دواړو خواوو موافقه کړې، تر ټولو دلچسپه او په زړه پورې خبره دا ده چې دواړو په دې خبره تاکید کړی دی چې یو د بل د نظر احترام او درناوی به کوي. لوی دې سرچینې وایي چې د مذاکراتو په شروع کې طالبانو د فاتحانو په شان رویه او سلوک کوو او جانب مقابل ته په جنگ کې د ماتشي اړخ په نظر کتل. دا نوې موافقه چې په دریو پاڼو کې لیکل شوې د وخت په ضرورت هم پکې تاکید شوې. دواړو خو منلې چې لاجلې نه به کار نه اخلي او کله چې په مسایلو باندې بحثونه کیږي که په غور او زیر به د بل اړخ خبرې ته غوږ نیسي. مطبوعاتو ته له غیر مسؤلانه تبصرونه ډډه کیږي او یوازې هغه بیانونه به په مطبوعاتو کې خپرېږي چې دواړو پرې موافقه کړې. په دې سند کې راغلي دي چې د مذاکراتو راز به پټ ساتل کیږي او له وخت نه مخکې به نه افشا کیږي. مطبوعات او غیر ضروري کسان به د مذاکراتو له ځای نه لرې ساتل کیږي او کله چې یو موضوع حل شوه نور بحثونه به پرې نه کیږي بلکې د وروستۍ موافقې برخه به ګرځي. دواړو په دې اړه هم موافقه کړې ده چې د مذاکراتي هیئتونو له غړو نه سوا د خبرو اترو په وخت به نه د کوربه هیواد او نه د نورو هغو هیوادونو غړي د مذاکراتو په خونه کې موجودي چې د مذاکراتو په اسانولو کې مرسته کړي. دا مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د مرجوب له کچا زخته لوړه شوې. د ناټو تړون د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې د روان تشدد پر ضد طالبان په غاړه واچول او خبرداري ورکړ چې د سولې پروسې ته نقصان رسي او باید حتمان پای ته ورسیږي. د سیف د چلډرن فند خیریه مؤسسه د ریپورت لمخ روان میلادي کال په افغانستان کې د مرجوب له په اعتبار د ماشومان لپاره تر ټولو بدتر کالو. نن سو ماشومان یو وجه شوی دی او یای د جنگ په وجه د بدن اعضاء له لاسه ورکړي دي. په عین وخت کې د کاست اف وار په نوم یو علمي پروژه چې د امریکا د براون پوهنتون سره سره سوالي کوي چې د امریکا او د امریکا د انډیوالانو په هوایي بمباریو کې د 2018 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې مرجوب له 300% لوړه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته په دغه هیواد کې د خلکو لخوا د ماسک کارول یو څه زیات شوی دی او اوس 30% خلک په ورځني ژوند کې ماسک استعمالوي. په دې اړه کوم خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې افغانستان کې د کورونا وبا دوهمې څپې د خپرېدو وروسته په پرلهپسې ډول د دغه وبا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې چې ورسره د مړینې کچه هم زیاته شوې. ښاغلي سمسور خبریالانو ته وویل چې تېر اونۍ د کورونا پر ناروغۍ د مړو شو شمېر د وړمې اونۍ پرتله 6% زیات و.
که مړینو ته وګورو نو په 24مه هفته کې وو او یا مړینې مونږ درلودلې او په 24مه هفته کې 113 مړینې مونږ درلودلې.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا وایرس خبریدونه په لسخه نه حساب وختمه ولای دا د امیر وخت وزارت ویچی پات تسل وختمه ولای کی په افغانستان کې یو زر شپکسو اتابتنه د کرونا په ناروغي اختشوی خو په روانه ولای کی د تیری ولای پرتله پر کرونا د اختشو کسانو شمیر اوس کم دی. د امیر وخت وزارت د پنځه می پورس پاتې د ولای کی د کرونا د وایرس د سعودي عربستان له مثبت پی حساب کړی. دا د وزارت رسمي شمیرونه لمخي په افغانستان کې تر نن ورځې پورې ټول 3300 د کرونا په ناروغي اختشوی چې د شمیر 3200 شتنه د اخته کې دوه لسه برته خشوي او یو زره نه سو او نه دي شتنه دور پر کرونا د اخته کې دوه لسه پر دغه ناروغي بل شي ودي. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت پی خو زیاتې دوه لسه یو ځل بیا له خلکو وغوښتي چې له کور بهر دي پر ورځني ژوند کې ماسک وکاري. د عامه روغتیا وزارت در زغونو له مخې هغه کسان چې ماسک کاري که په کرونا ناروغي اخته هم شي د نورو ناروغانو پرتلې ناروغي ډیره جدي نه وي او ماسک دې سبب ګرځي چې په کم اندازه د کرونا وایرس یې بدن ته داخل شي. ډاکټر اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې په تیرو دوه
کې د ماسک کارول یو څه زیات شوی. فعلا ارزیابی
کې همداوس چې کومې ارزونې روانې دي د ماسک کارول یوازې 3% زیات شوی دي خو موږ د پام وړ زیاتوالی نه وینو. که څه هم د وایروس حرکت ډیر شوی او باید د ماسک په استعمال کې ډیر زیاتوالی راغلی وای. په دې باندې هم موږ پوهیږو چې کچېر د افغانستان 95% نفوس د دوه اونیو لپاره په پرلهپسې ډول ماسک وکاروي نو بیا موږ د کورونا د وایروس حرکت کنټرولولای شو.
مو کنټرول کاته مې
اوس مهال په افغانستان کې هغه کسان چې ماسکاری شمیری دوی دیش پیسا دوتا رسید لیدی. دامی رخته وزارت ویچی یه علوه اندیخنه داده چی ده کرونا ویرس دومی سپی پر محل ممکن ده ده ویرس مضبطی پیخی نوری هم زید شی.
یو یرا چی موجوده ده اغا یرا داده چی دویم موج که دیمونگ مسابیات زیاد ته او کیدای شي د مریضانو تعداد هم زیات وي.
په افغانستان کې د امر روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د غنی چې په دغه هیواد کې د کرونا د تشخیص د مرکزونو د کموالي لامل د ټولو هغه کسانو شمیر چې پر دغه ناروغي اخته کیږي نه دی څرګند او کیدای شي دا شمیر د رسمي شمیر څخه ډیر زیات وي. اوس مهال په افغانستان کې د ورځې د 3000 څخه تر 4000 پورې مشکوکي پیښې معنی کیږي. د امر روغتیا وزارت وایي چې د تشخیص د لابراتوارونو د زیاتیدو په لټه کې دي چې ورسره به د تشخیص امکان زیات شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نوریدونکو د دوا جوړولو دوه کمپنیو امریکایي کمپنی فایزر او جرمنی کمپنی بایو انټیک د کورونا د واکسینو استعمال په یو څو ملکونو کې پیل شوی دی، خو په امریکا او اروپایي اتحادیه کې لا هم په دې واکسینو غور روان دی. موږ په لندن کې د ډاکټر خسرو سنگروال سره د دې واکسینو د مسؤلیت او څرنګوالي په اړه کې مرکه کړې.
ډاکټر صاحب سنگروال، ستړي مشي، څنګه یې؟
ډېره مننه تاسو ښه لری، شکر خیم.
ډاکټر صاحب محترم، که یو خواته پنړی کې دا وباګان راغلي دي کنه، نو بل پلو ته خو د علم او ټکنالوژي په برکت باندې د علاج او مخنیوي اسي شوی دي. د کورونا وبا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت لمخي د دې وبا د پایل نه روسه پورې د نړۍ په یو څلور شپږ نوي ملکونو کې لګېدلې ده. د یو نیم لک نه زیات خلک پیښته شوي دي او د شپږو ملیونو نه زیات پرنمړ شوي دي. اوس لرنه کمرغه دوه کمپنیو د دې وبا واکسین تولید کړی ده. دغه واکسین په څو ملکونو کې خلکو ته اوس ورکول کیږي.
امر معلومات لمخې درملیزه څارون کې کلی چې دې د بیرا بیل دولتونو وګړو ټول مطالعه پیل کړې ده. خو برتانیا لومړی هیواد دی چې راوړي چې په رسمي توګه دې ته خو خبر کړه او په روسي سهارې په رسمي توګه دې واکسین تزیف هم په خلکو کې پیل کړ.
څو ملکونو د دې کمپنیو دغه واکسین اخیستې دي او خای خپل خلکو ته ورکې شروع کړي.
نو په لسګونو هیوادونو ولوار د مخنه په میلیونونو دوسونه پیرلې دي، خو ته باندې دوسونه د وخت چې تر اوسه چې جوړ شي او بلا بلا هیوادونو ته ورسیږي. د دې تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان WHO چې دا وګړي هم هڅه پیل کړې دي چې په سلګونه میلیونه دوسه واخلي او هغه هیوادونو ته چې بې وزله هیوادونه پلل کیږي او د دې ورتیا نه لري چې دا واکسینونه خپل په بازار کې وپیری دوی لپاره WHO.
ها ډاکټر صاحب څنګهوال، نو اوس دغه واکسین څومره زر د وبا مخه نیول شي ساسي ډاکټرانو په فکر؟
لپاره مرغه د یوې شپې یا د یوې اونۍ یا د یوې میاشت کار نه ده. دا واکسینونه اکثرا میاشت یا واته کلونه نیسي مخکې له دې نه چې ټولنه له دغه وبا نه خوندي کی. خو هیله دا ده چې تر راتلونکي دوبي پورې د دې واکسین په مټ موږ اوسو کولای چې د کرونا وایرس پیښې د دوی تراکټي کړو چې وبا نه د مخه چې څنګه ژوند و د هغه ته یو څه نږدې ژوند ولرو. کیدای شي کلونه ونیسي، خو تر راتلونکي دوبي پورې به ډېر زیات توپیر راولي د انسانانو په ورځني ژوند.
نو څنګه پوه شو چې دا واکسین مسؤول دی ډاکټر صاحب؟
یو خو باید دا ووایو چې یو واکسین نه ده، یوازې یو واکسین راوتلی ده او منل شوی ده. په لسګونو واکسینونه همدا اوس د ازموونې په وروستي پړاو کې دي. نو هیله دا ده چې تر نوي کال پورې، تر جنوري پورې، لږ تر لږه درې یا څلور نور واکسینونه هم بازار ته عرضه شي، چې دې سره ګټه دا ده چې یو خو به واکسینونو بیې راټیټې شي او بل دا چې د واکسینونو ترمنځ به موږ پرتلنه وکړو او به ګورو چې کوم واکسین څومره ډېر اغېزناک ده. او کله کله دا هم کېږي چې کېدای شي د نتیجې ته ورسېږو چې کېدای شي دوه بېلابېل ډولونه د واکسینونو سره ګډ کړو او د هغې اغېزناکتوب ډېرې. نو واکسینونه نو کومې څېړنې چې تر اوسه شوې دي نو ډېر زیات خوندې دي. یعنی داسې کومې ډېرې غټې پېښې نه دي شوې چې هغه موږ د واکسین د کارولو نه راوګرځي. یوازې پرون په برتانیا کې دوه پېښې وشوې چې دا دواړه حساسیتي پېښې وې. دوه داسې کسان ول چې هسې هم دواګانو درملو سره حساسیت درلوده، نو هغوی چې دا واکسین استعمال کړي یو حساسیتي هغه حمله پرې راغله. خو تر اوسه چې په لسګونه زره کسانو کې دا واکسین کارول شوی دا دواړه په ازموونو کې او په ژوند کې داسې ډېره غټه
ڈاکٹر صاحب، روغتیا نړیوال سازمان رپورٹ ویلی دی چې په تیرا یو هفته کې یو هفته کې 4 میلیونه انسانان کورونا نیولې دي او د 3000 نه زیات انسانان په دغه وبا مړ شوي دي. آیا دا مرض مخ په زیاتېدو دی که څنګه؟ او آیا د ماسک، پاکۍ او صفایي د دې موجودو طریقو د رعایت نه علاوه سنوري نوې او بهتره طریقې هم شته چې سړی د دې مرض نه ځان وساتي چې پیاخته نشي؟ ډاکټر صاحب،
دا وایرس ډېره چټکی سره اوس د نړۍ په ځینو برخو کې ډېرېدو ده. په ځینو برخو کې د دې وایرس دویمه څپه مخې ته راغلې ده. یعنی یو څپه یې تیر تسلي کې وه چې ډېر تلفات واخېستل، بیا په اوړي کې یو څه تر کنټرول لاندې راغله. اوس دغه ځینې سره یې په ډېرو هېوادونو کې، اروپایي، آسیایي او د جنوبي امریکا او د شمالي امریکا هېوادونو کې دویمه صفه مخې ته راغلې چې ډېر په چټکۍ سره په اکثرو هېوادو کې مخ په لوړېدلو ده. هغه شیان چې تاسو یې نومونه واخېستل چې هغه تر لږه دوه متره یو تر بل واټن اخېستل، د لاسونو وینځل او مخ ته او خولې ته لاسونه نه ور وړل او تر دې هم د ماسک اغوستل، دا له بده مرغه وایو که له ښه مرغه یې موږ یوازینۍ وسله ده د دې وایرس په وړاندې. واکسین د نوې وسله ده، خو واکسین ډېر وخت نیسي چې مونږ اوس کولای دي واکسین د دې وبا ملا ماته کړو.
ډېره مننه خسرو سنگروال صاحب، کور دې ودان، په مخامخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې د یوې خصوصي سیمایز تلویزیون خبریاله منالا میوان نن سهار په یو وسلوال بریټ کې هغه مهال وجل سوی چې په موټر کې دفتر ته روانه وه. هغه د دغه ولایت د پیچریاګام ولسوالۍ اوسیدونکې وه. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
کبانه باسو خبرې کوي چې ډیره ورځ سره کې یو څوک وژل کیږي، مګر مسولین لټیخت دغه باندې وغوي.
ملال میوان په خپل ورستۍ خبرونه کې حکومتي ویان وننګاوه چې پرنا ورځ ټوپک مار قاتل په کومه تختی
په پرنا ورځ یو څوک ولي او ماغه په تختی خبرې لیکي. نن خبرونه هم دلته پای تر رسو تر بیا چې تاسو شپږ تر رسو الله مو مال
جواب و نه مونده واندای د خبريالې د کار ورستۍ خپې پامن شو. پینځه کلنه ملاله نن سار په باندې و بجې دوه وسلوالو په دسی یو وخت کې اشتلې چې لکوره د دفتر په موټر کې خپل سارانه خبرونه تروانی دله. میوان دوه ډزه په سر لګیدلې او زه په زمړه د خو موټر چلونکې سخت پیو چې روختون ته په لارې ساور کړی ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
د انګرار د والی په امامتی شیرزی لوبغالی کې جنازه وشو. پلاری د خپل لور د ورکو قاتلانو نیول غواړي
په هیڅ صورت قاتل د نغواړم او زر د نغواړم. اسنه چې ګورې جاپاني خلک ډیر پیدا شو. جاپاني نه جاپاني ګورې خلک شر ګرځوم.
ډیر واضح الفاظ او کلمات چې می د امنیتي ورګانونو نه غوښتنی چې په هر قیمت کې قاتل براده پیدا کړي. بهر قیمت کې قاتل څه قدم ماخلی او قاتل به پیدا کی.
د خصوصي ټلویزیون د غویاندې لتیر واتو کلونو راهیسي خبريالي کوله. مدني فعال او د حقوق پوهنځما سلوه د خبريالانو د دفاع ادارې د ملالي او دغه کاله د نور وجل شو غړو د وجل کو محاکمه کې د غواړي.
مونږ نه وزد چې دغه سپیخي غندو، بلکې په حکومت باندې چارواکو غږ کوو چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي، عاملین یې په ګوته کړي او رسنیو سره شریک کړي.
د خپل ځان ساتنې په اړه فکر کوي، مګر تاسو ګورئ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر نه پسې د ژورنالیزم د کورنۍ غړي هدف کیږي، مګر دوی د ساتنې لپاره هیڅ نه کوي.
افغان ولسمشر، اروپایی ټولنې، ډنمارک، برتانی، جرمنی او یو شمیر نورو سفارتونو د ملالې وژل کېدل غندلی او دایې د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. ملاله میوان د یو غریب کار سړي لور و. 12 کاله مخکې مورم وسلوالو وژلې وه. د هغې په دوه ورونو کې یوې ارواپوهنه لولي، ابلې د ښوونځي زده کوونکی دی او کشرۍ خورې د طب په پوهنځي کې محصله ده. ملاله میوان په اوس کې د ټول کاله یوازینۍ ګټونکې جنۍ وه.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. دا د امریکا را آشنا رادیو ده. د خوست والی دولتي مامورینو ته خبرداري ورکړي چې د اداري فساد په صورت کې به له قانوني چلند سره مخسه. هغه ویلی چې نه خپل اداري فساد کوي او نه یبل چاته د کولو اجازه ورکوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې راپورټ کې باوري.
په داسې حال کې چې کله ناکله یو شمیر خلک په دولتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت خبره کوي، د خوست والی دولتي مامورینو ته خبرداري ورکړ چې د فساد په صورت کې بل قانوني چلند سره مخ شي. والی مومن کټوازی چې له اداري فساد سره د مبارزې په حق له جوړې شوې راټولېدنې ته خبرې کولې، وویل چې د اداري فساد پر ضد مبارزه یې لوکاري لومړیتوبونو څخه ده. نو موړې له خلکو هم غوښتل چې د فساد ککړو کسانو په پیژندلو کې له دولت سره همکاري وکړي، ترڅو عدلی او قضایي ادارو ته یې ور معرفي کړي.
نو په خپل فساد کوو بل څه اجازه ورکو. زه تاسو ته دایم نن درکو چې خوست په اداره کې به کوشش سره کوی تاسو خو سره په همکاري باندې چې موږ د فساد مخه ونیسو. د فساد مخه ځنه سپنی وله تاسو به زر نه شئ. ژوند خو به ګیرا کې چې پلان نشوته لچات نه اخیست نورې په ما اما دان چې څوک پټي پیسې په جیب کې ورکړي تر میز نه دی ورکړي هغه به څوک سره وکړي.
په ورته وخت کې یو شمیر خلک په دې نظر دي چې په دولتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت پر حکومت د ولسی خلکو د باور کمیدو او بل اخره ترمنځ د واټن زیاتېدو لامل ګرځي. قومي مشر رسول محمد تڼۍ وړاندیز لري چې د حکومتي چارواکو له لوري د عملی ګامونو د پورته کولو ترڅنګ دي ولسی خلک هم په دې برخه کې جدي مبارزه پیل کړي.
کدا اداره ولسته دا امتحان ورکړي دا ته مد ولس حاصل کې چیرې اداره زموږ دی را پاک او عادل او اداره ده ولس ول بل چیرې لار شي ول پسې لاس نه کوي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه په کلی کې هغه په مقابل کې ودرېږي چې ته ول دې د اداره په څنډه ته نو خسر وخیا قوانی را وخیا څه مشکل لري چې دې په ضد عمل کوي.
د خوست بلوسی دونکو رحیم ګل آشنا رادیو سره په خبرو کې له خلکو غواړي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې له قومي جوړښتونو کار واخلي. هغه باوري ده چې مؤثره نتیجه به ترلاسه کړي.
د ختمولو لپاره باید اقدام وشي په هر ولسوالۍ کې، په ولایت کې قومي مشران، علما، ولسوالون، کمانډانون، دا چې ټول جګ شي اداري فساد مخه نیواشي. دا چې اوس په خپل د زمينه اداري فساد خپل حکومت برابر کړی دو نو ځکه خلک ولس خې دې مخنیوي نشي کوي.
د سړونکو په وینا اداري فساد نه یوازې پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي، بلکې د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن زیاتېدو، په دولتي ادارو کې د چارو د ځنډ او آن د ټولنې د فقر لامل هم ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د میرمن په نوم یوې سیمې رادیو د بې سرحده خبریالانو د نړیوال سازمان لخوا څخه د بیان د ازادۍ نړیواله جایزه ترلاسه کړه. نوموړی سازمان سږ کال دولس هیوادونو څخه دولس خبریالانو او رسنیو ته بیلابیلې جایزې اعلان کړې چې له افغانستان څخه د میرمن رادیو ده. یاد رادیو د میرمنو د ژوند د سمون لپاره په کندهار کې فعالیت لري چې ټوله کارکوونکي ښځې دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل د نوموړي رادیو پر کار او فعالیت باندې دا راپور جوړ کړی.
په یو دوت پاله او نام نسیمه کې رسنیز فعالیت او د شوزو د حکومت لپاره مبارزه دوی ستري موخي د مخته د رسیدو لپاره په کندهار کې د میرمن په نوم سیمه ایز رادیو د شوزینه ژورنالیستانو له لوري له تیرو نه کالو راهیسی فعالیت لري. د میرمن رادیو مدیریت او نشرات ټول د شوزینه کارکونکو له لوري مخته وړل کیږي. له بیلابیلو غوښونو سره سره دلته ګڼ شمیر شزینه ژورنالیستاني په ټولنه کې د شزینه او د ژغ د پیاوړتیا لپاره پروګرامونه جوړي او د هغوی مشکلات تر مسولینو پورې رسي.
چما آماده پذیرش یک رادیو به نام زن نبود و ما با حتی در زمانی که ما اعلانات تجارتی را میگرفتیم بسیار از تجار در ابتدا حاضر نبودن به ما اعلانات خود بدن به خاطر که نام رادیو زن بود و احساس میکردن که یک شرم است که اعلانشان در یک رادیو به نام زن نشر شود.
جنوبی ولایتونه چې د خبريالانو د کار او فعالیت لپاره د ګوار څخه ډکه یو سیمه ده، د شزینه خبريالانو کار او فعالیت پکې ځانګړی تعهد او جرأت غواړي. خبريال رنگینه انوري چې پر رسنوي کې د خپل کار لکه بل څو ځل ګواښل سوي هم د وایي چې د کندهار په سریونه امنه او دوت پالټولنې کې کار لوړه بې غواړي.
زه د وی ژورنالیست افاصفات کوم چې ما کلونه په کندهار ولایت کې د خبريال په توګه کار کړی او په کندهار کې د ژورنالیستانو د ستونزو تهدیدونو او همدارنګه د امنیتي ستونزو څخه خبرم د نرمن رادیو د کارونو او همدارنګه د عامه په هوای په برخه کې چې دوی کوم کارونه کړی او د شزنه ژورنالیستانو د ظرفیت لوړونه د کار د زمینی برابرول په مخه چې دوی کوم فعالیتونه تر سره کړی ډیر زیات ستای.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري.